گفت و شنود
خبر اتره
دوستان عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود خبر اتره سلام حفیظ آصفی هستم و همراهی همکارم
اشغال رحیم‌زاده
برنامه امشب گردانیدگی میکنیم. در آستانه روز جهانی حقوق بشر صحبت امشب برنامه را به این موضوع اختصاص دادیم.
آصفی صاحب ډیر زیات مننه، زه هم خپل وار سره درنو د خبرونه درنو میلمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پیرزونه وړاندې کومه. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، د بشري حقوقو اونیزه یا ونیده د بشری حقوقو نړیواله ورځ په ملاتړ باندې همدارنګه د قربانیانو د ونې په مناسبت باندې د افغانستان د عدالت د غوښتنې یوې ډلې نن په کابل کې مظاهره کړې وه او د هغو کورنیو د حق او عدالت غوښتنه کوله چې په تیرو دیرشو کلونو کې د خپل د کورنۍ غړي البته په مختلفو حکومتونو کې او په مختلفو رژیمونو کې د لاسه ورکړي دي. دا چې په افغانستان کې نوی حکومت راغلی ده، آیا د بشری حقوقو وضعیت لکه څنګه چې په تیرو دیر لسو کلونو کې په افغانستان کې وروسته تر دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه لاړل، د بشري حقونو وضعیت چې په کوم ډول و، په همدې وضعیت به پاتې شي، بدل به شي، څومره امیدواري شته؟ دا بل د انتقالي عدالت موضوع چې همیشه په باندې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې هم همدې خبرې ته ډېره اشاره کېدله چې په کار ده د انتقالي عدالت موضوع تطبیق شي، خو په هغه شکل دی نه تطبیق کیږي چې نړیواله ټولنه غواړي. ځکه دوی وایي چې د افغانستان خپل شرایط، د افغانستان خپل حالت او په کار ده چې د افغانستان وضعیت په کتو سره انتقالي عدالت تطبیق شي. څومره امکانات شته دي؟ دا ځل په حکومت کې د هغه موضوع دی چې نن د خبرونې د درنو میلمنو سره په بحث کوو. تاسو هم که غواړئ موږ سره خبرونه کې برخه واخلئ، په دې موضوع که پوښتنه لري، نظر لري، په فیسبوک کې لیکلی شئ، زنګ هم راته وهلی شئ. 0190-0100 په افغانستان کې زمونږ محلي شمیره ده او 00-2020-19-13 دا اوریدونکو لپاره ده چې د افغانستان بیرون ژوند کوي. په دواړو شمیرو باندې تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ او دلته په واشنگټن کې زمنګ سټډیو ته مستقیم زنګ ووهئ او خپل پوښتنې را سره شریکې کړئ.
و یو مسله دیگه غیر امزوی که رقمی که شما بارها گفتین و ما یک بار دیگه باز هم تکرار میکنم، ایرو از شنونده عزیز خود میخوایم که مستقیما در موضوع مورد بحث سوالای خود مطرح بکنند که هم وقت مهمانان زایی نشه و هم وقت شنونده دیگری خط هستن.
من بکره شاسفی سپده سر دیر اوریدونکو ته خبرونه که در گردون فرصت ورکوزی که اکثر وقت زمانگ اوریدونکو شکایت که به من زنگ وهو او تاسو زمونږ ټلیفون نه پورته کوي، نو د درنو اوریدونکو د معلوماتو په خاطر باید وي چې څلور لاینې دي. په یو وخت کې موږ د یو اوریدونکو سره خبرې کولی شو. که تاسو لنډې پوښتنې وکړئ، د موضوع اړوند پوښتنې وکړئ، موږ به وکړی شو ډېر اوریدونکو ته به په خبرونه کې د ګډون فرصت ورکړو. پر سرت فیسبوک هم یادونه وکړه، دا facebook.com/voapashto یا facebook.com/voadari دا زمونږ دوه پاڼې دي. تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې په باندې ولیکئ. هلته البته موږ د خبرونې موضوع شریکه کړې ده. موږ کوشش کوو چې البته بیخی اوریدونکو ماشاءالله زیاتې پوښتنې را لیږي، که ټولې ولولو وخت به دومره نه وسي او ځینې وخت تکراري پوښتنې هم وسي، نو د نمونې په شکل باندې درې څلور پوښتنې د فیسبوک نه هم درنو اوریدونکو ولولو.
و مهمانه محترمه که در بحث امشب به پرسش های شرمنده های عزیز و ما جواب خواد گفتن، جناب آقای کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکراتیک افغانستان دموکرات افغانستان و جناب حاجی لعل‌گل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان هستند که هر دو مهمان محترم روی خط هستند و اونا را خوش آمد میگیم. جناب آقای رنجبر، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و خوش آمدین.
من ممنون هستم. احترامات مرا، سلامای مرا شما میمان گیرم، قدر شما و شنوندگان شما بپذیرند.
تشکر جناب آقای رنجبر. جناب حاجی صاحب لعل‌گل، خوش آمدین به برنامه. تشکر از حضورتان.
من هم استاسو ناز ما سلامونو میکهیلی تاسو تا او استاسو محترم ملمر انجبرسیب تا او درنو او ریدونکو تا دالی کهوم.
دیر زیاد منن استاسو دوارو درنو ملمانو نا چی پخبرونه که زمانگ سرا یاستای بیا هم در درنو ریدونکو نهیل که او که غواړی زنګ راته وهی د موضوع اړوند پوښتنې وکړي، لنډې لنډې پوښتنې وکړي تر څو موږ وکړی شو ډېر اورېدونکو ته په خپرونه کې د ګډون فرصت ورکړو. پر صورت اجی صاحب، لال ګل د هغه وخت نه لکه مخکې چې ما په مقدمه کې هم لنډه اشاره ورته وکړه، د افغانستان کې چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو، د انتقالي عدالت خبرې کېدلې، بلاخره یو رپورټ هم د افغانستان بشري حقونو جوړ کړ، په هغه کې د ځینو کسانو د محاکمې غوښتنه شوې وه، بیا د نړیوالې ټولنې په مداخلې سره البته افغان حکومت دغه رپورټ حتی نشرېدل هم لازم ونه ګڼل، ویل چې افغانستان کې وضعیت اوس دې ته آماده نه ده چې بلاخره دا رپورټ دې نشر شي، دا به د افغانستان په وضعیت باندې ناوړه اغیزه وکړي. پښتنه دا مطرح کیږي چې د نوي حکومت په تشکیلاتو کې تر کومه حده پورې چې اوس کتل کیږي د کابینې نه بغیر چې لا تر اوسه نه ده جوړه شوې، مشران بیا هم تر ډیره حده پورې هماغه پخوانی څیرې دي چې په د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې وي. لنډ نظر غواړو ستاسو واخلو چې آیا د دې حکومت په چوکاټ کې تاسو د انتقالي عدالت د تطبیق کېدو لپاره کوم امکانات وینئ؟
مننه. زمن په اند باندې انتقالي عدالت چې د بوندې پریکړې یو اساسي جز وو، او په کار دا و چې دا په مخکې حکومتونو په تیرو دورو کې باید دغه پروسه د انتقالي عدالت په افغانستان کې پلی شوې وی. متاسفانه دغه پروسه د انتقالي عدالت چې وه، دا هم د بهرنیو او کورنیو سیاسي کړیو کار شوله، او زمونږ حکومت په دې باندې ونه توانید چې د انتقالي عدالت پروژه یا دغه پروسه په افغانستان کې پلی کړي. ځکه چې په خپله باندې تاسو په مقدمه کې هم وویلې، په خپله خبرو کې هم وویلې چې دغه حکومت کې هماغه خلک چې هغه اکثریت په جنگي جنایتونو یا د بشري حقونو په سرغړونو باندې تورن و، په دغه حکومت کې په لوړو پوستونو باندې کار کولو، یو معنی د انتقالي عدالت د پروسې د نه پد کېدلو همدغه وه. نو اوس او د تیر حکومت ترمنځ فرق دا دی چې په هغه وخت کې حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر د ډېر اختیاراتو سره په خپل چوکۍ باندې ناسو، او کولای شول کړي هغه سره سیاسي ارادي شتون درلودلې، ممکن و چې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوې وای. خو اوسنی حکومت چې موږ اوس ګورو، تر اوسه پورې دوی صرف خبرې کوي، او په هغه شان باندې چې پخوانی ولسمشر د ښه واک او قدرت درلودلو، د دوی سره قدرت او واک تاسو ولیدلو چې د سیاسي معاملو له مخې دغه قدرت وویشل شولو. نو موږ په ځانګړې توګه باندې په دې باندې متیقین نیو چې د انتقالي عدالت پروسه به پر اتلونکي حکومت کې دوی وتوانی کې په دې باندې شدا به پلی کړی شي. خو بیا هم امیدواری شته دی، او که چیرته څنګه چې ولسمشر وعده کوي او خبرې کوي همغه پیمانه باندې که په عملي ساحه کې دوی همدغسې ګامونه اوچت کړي، نو ممکن ده چې دغه کار وشي.
یعنی حاجی صاحب لال ګل، د دغه خلکو نننۍ مظاهرې کې هم چې غوښتنه کړې وه چې زمونږ د کورنیو کم غړي چې وژلي دي، څوک هغه په حکومت کې دي یا د حکومت نه بیرون دي، په هر دوره کې چې ول په دې تیرو دیرشو کلونو کې وژل شوي دي، د هغوی پوښتنه دې وشي، بلاخره به د دوی پوښتنې همداسې د کاغذ پر مخ پاتې شي. ډېره زیاته مننه حاجی صاحب لال ګل ساسونه.
جناب آقای رنجبر، حکومت وحدت ملی در حالی که با چالش های مختلف اقتصادی و اجتماعی روبروست، با یکی از مسائلی که هم در سر راهش قرار داره، مسئله جنایتکاران جنگی و متهمان نقض حقوق بشر است. حکومت وحدت ملی چگونه خواهد توانست با ای متهم ها و کسایی که متهم هستند به نقض حقوق بشر برخورد داشته باشد، در حالی که یک سیستم قضایی کارا و با اعتبار تا هنوز وجود نداره؟ جناب آقای رنجبر. جناب آقای،
حکومت وحدت ملی هنوز وجود نداره، هنوز فقط نامش هست و در عمل همون اداره قبلی حکومت آقای کرزی تداوم داره و کاملا مسلط است در تمام ارگانهای ارکان سلاسی دولت، از جمله رکن عمده است که تدبیر کننده قانون است، قوی اجراییه. اما برنامه های همی دو بزرگواری که آل شامل یک حکومت وحدت میشن به نام حکومت وحدت ملی و میخواهند او را تشکر بدن، امی وعده ها به مردم افغانستان داده شده بود که عدالت تامین میکنند و قانون حاکم میسازند و یکی از عمدترین دلایلی که اینا ثابت کنند به مردم افغانستان که اینا قانون حاکم میسازند، اینا باید با مجرمینی که قسمت اعظم از اونا حضور دارند در عرصه سیاسی فعال هستند، در دولت سهیم بودند، در دولت آقای کرزی و یا در خارج از دولت در بعضی از نهادهای دیگه مصروف فعالیت هستند، تاجرای بزرگ مبدل شدند، با اینا باید امو برخورد قانونی صورت بگیره و از اینا پرسش به عمل بیاید. از اون جمله این خود همی عدالت انتقالی هم تا حدود ایجاد آلی، چون 13 سال از حکومت آقای کرزی گذشت، دو بخش تقسیم میشه. یکی اگر ما تاریخی نگاه کنیم، از کودتای ثور به این طرف حکومت های که تحمیل کردن خود بر مردم افغانستان و ایدئولوژی های افراطی داشتن، اونا مرتکبین جنایت جنگی شدن که اکثر از اونا شامل همی فهرست هست که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر ای آماده شده و یک تعداد زیاد دیگه از اینا به قدرت رسیدن مجاهدین، حتی قبل از به قدرت رسیدن مجاهدین در زمانی که جنگ جریان داشت، یعنی مجرمین جنگی، جنایتکارای جنگی اونا فهرست از اونا آماده شده و اونا ارتباط میگیرند به اون مرحله قبل از آقای کرزی. حکومت طالبا هم طبعا شامل همین مرحله قبل از حکومت آقای کرزی میشه که افرادش معلوم الحال است. و اما بسیار مهم است همین حکومت کنونی که هنوز هم سر اریکه قدرت است و حکومت جدید جای زور نگرفته در 13 سال، اینا هم مرتکب جنایات بی پایان شدن که از او حتی جنایت مشهودی است که مردم افغانستان از او اطلاع داره، مگر جنایتکارا یا در پارلمان هستن یا در حکومت هستن یا در نهادهای ادارات محلی مصروف وظایف دولتی هستن و یا تاجرا شدن و اینا بزنس میکنن و در نهادهای دیگه هم حضور دارن. اینا در بردو بخش از اینا باید یک تصفیه حساب صورت بگیره و اما هنوز اونمو وسیلی که می کار انجام بده که یک حکومت نو باشه، حکومتی باشه که امکان از این کار داشته باشه، هنوز وجود نداره.
دکتر سه محترم، که چیر تا دست یه حکومت لکه ساسو لکه چنگه چی تاسو ارتویل تروس پر پریختی هم حکومت یو چو مثلا خپل ولسمشر دا ماوینینی دی ور سره ډاکټر صاحب عبدالله اجرایی رئیس او ماوینینی دی تر اوسه پر د کابینه چرک هم نه لګیږي او حکومت نشته. نو تاسو د خبرې په تایید باندې د کوم حکومت نه غوښتنه د کوم ولس چنن راټول شوی د خپل بچیانو د کورنۍ د غړو د خپل خپلوان عزیزانو د قاتلینو د محاکمه غوښتنه کوله؟ کچیر د افغانستان حکومت جوړ همشي او همدغه چیرې پکې اوس همي چې لکه تاسو ورته اشاره وکړه، همدارنګه حاجي صاحب لال ګل ورته اشاره وکړه چې د خپل هماغه کسان دي چې بالاخره د خلکې محاکمه کېدل غواړي، پس افغان ولس بس بل لار لري چې مثلا د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته یا نړیوالې ټولنې ته یا بل چاته خپل عرض وکړي چې په دغه تیرو دیرشو کلونو کې کاغه د مثلا د کمونستان حکومت او دغه نورسته مجاهدین راغلل، بیا طالبان راغلل، د وس حکومت راغی، په دې کور سره ظلم شوی چې دوی د خپل حق غوښتنه وکړي.
خلق مختلف لارو دا غوښتنه کولای شي. خلق خو یو عام مفهوم لري، یا د کمیسیون د مستقل د حقوق بشر له لارې باید دا کار وشي چې هغه استازیتوب کوي له خلکو نه، او دا یې د قانون اساسي پر بنا د دې مستقیمه دنده ده چې دا کار وکړي، یا د نورو سازمانونو او ټولنو نه ده چې د بشر له حقوقو نه دفاع کوي، له جملې نه زموږ د ګران میلمه هم یو همدغسې تشکیلاتو نه نمایندګي کوي. همدارنګه کیدلی شي چې دا افراد که یو ډېر لوی وسیع ګڼه راټول شي او یو پر مخ باندې یو زیات تعداد دا غوښتنه خپله بیان کړي، لکه نورو ملکونو کې زده رواج ده، لکه 100,000 200,000 رایې هغه راټولېږي، دا امضاګانې راټولېږي او یوه غوښتنه مطرح کېږي، نو دا شونې ده چې موږ بین المللي مراجعو ته مراجعه وکړو. کوشش چې اوس موږ ورته تمه لرو هغه دا دی چې ډاکټر صاحب عبدالله هم په خپل پروګرام کې دغه وعده خلکو ته ورکړې وه چې دا به ښه حکومت جوړوي او هغه حکومت به یو کارا حکومت او په قانون ولاړ حکومت او ډاکټر صاحب اشرفنی احمدی هم همدا رقم یو وعده خلکو ته ورکړې په خپل منشور کې هم دا رسمي تحریری دا وعده خلکو ته ورکړې دی چې هغه حکومت چې دی مې سراوړي هغه به مناسبات په نظر کې نه نیسي هغه به اهلیت په نظر کې نیسي هغه به ښه خلک راوړي هغه کوم خلک چې متعهد خلک دي او له قانون نه به حمایه کوي او قانون به حاکمي نو که دغه کار په عمل کې دوی وکړي نو دغه افراد چې دوی په جنګي جنایاتو کې صحیح وو د هغوی شتون په حکومت کې منتفي کېږي او که هغه حضور ولري به د دې ټولې دغه دغه ادعای چې کړې وه او وعدې چې خلکو ته ورکړې وې هغه په هیڅ بدلېږي موږ او دوی هم همدغه وعده اوس وکړله چې له پخواني حکومت نه به هیڅوک په دغه نوي حکومت کې نه وي مګر سره له دې هم موږ دغه تشویش لرو چې د پخواني حکومت کنی نو د پخواني افرادو چې پخوا یې روښانه ده او هغوی متهم دي په دغه مسایلو باندې که هغه راشي بیا د دوی دغه حکومت بې خونده کوي او یقینا دغه سره به موږ هم مخالفت کوو او ډېره تمه لرو چې داسې ونشي او داسې حکومت باید سره شي چې هغه عدالت تامین کړي.
تشکر جناب آقای رنجمر. حاجی صاحب لعلگل، در حالی که کمیسیون حقوق بشر قبلا هم لست یا فهرستهایی از مجرمین جنگی را که در جنایت سیده دست داشتن تهیه کرده بودن، اما هیچ بنابر دلایل خاصی که تا هنوز افشا نشده این لست در دسترس همه قرار نگرفته، به نظر شما امکان داره حکومت وحدت ملی به افشای فهرست بپردازه و بتونه مجرمین پای محاکمه بکشانه؟ جناب حاجی صاحب لعلگل.
بله، من په ان باندې کمیسیون چې کوم راپور تهیه کړی و دا واقعا یوازې د ولسمشرۍ معنی سره او د ځانګړو خلکو سره دا شریک شوی و. دغه لیست تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د بشري حقونو نورو نهادونو سره، د مدني ټولنې سره او یا د نورو مستقل شخصیتونو سره نه و شریک کړی چې آیا دغه راپور دوی په کوم شکل باندې ترتیب کړی و. ځکه د تیرو لسیزو د جنګي جنایاتو اسنادونه نه یوازې د کمیسیون سره وو بلکې د نور مدني ټولنو د بشري حقونو نهادونو سره هم وو، خو متاسفانه په دې اړوند باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه راپور او د تهیه کولو په وخت کې د نور مدني ټولنو مرسته نه وه غوښتې. نو دغه لیست یوازې د هغه چارواکو سره شریک شوی و او چې هغه نه غوښتل چې دغه راپور نشر شي، اکلا دغه راپور دومره پیدا وکړي چې هغه خلک مشخص کړي چې په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې کوم ډول جنایات ترسره کړي دي او د دوی نمونه افشا شي او اکلا نړیواله ټولنه په دې باندې وپوهیږي چې دوی ته د هیوادونو ته د داخلي دوی اجازه ورنه کړي تر څو پورې دوی درک کړي چې موږ په تیرو وختونو کې دغسې جرمونه کړي دي. او د بلې خوا نه د انتقالي عدالت پروسه یوازې همدغه معنا نه لري چې دا خلک د محاکمه شي او بندیند شي یا د اعدام شي او یا د نورې سختې سزاګانې وګوري، بلکې د انتقالي عدالت پروسه په مختلفو نقاطو باندې ویشل شوې ده چې په هغې کې یو هم د ملي پخلاینې مسله ده. متاسفانه چې زموږ محترم رنجبر صاحب په هغه دوره کې د ولسي جرګې غړی هم و چې یوازې هغه اسانه طریقه چې وه او د جنګي مجرمانو دپاره په ګټه باندې وه چې هغه د بخښنې یا د ملي پخلاینې په نوم باندې کوم قانون د ولسي جرګې نه پاس شولو او منګه د ولسمشر نه خوښي کوو د پیر ولسمشر نه چې هغه پخپله دغه قانون توشیح نه کړ او امضای نه کړ، په همدې خاطر باندې چې د هغه په لمن باندې هم یو تور داغ لګېدلو. شاید په ولسي جرګه کې د رنجبر صاحب په شمول باندې ډېر نور د ولسي جرګې غړي وو چې دغه قانون مخالفت وکړ، خو بیا هم دغه قانون په اکثریت باندې پاس شولو، د قانون بڼه غوره کړله او متاسفانه چې د هغه خلکو په وینو په زخمونو باندې نورې مالګې هم ودرېدلې کوم چې په تیرو وختونو کې د جنګي جنایاتو قرباني شوي دي. نو که چیرته موږ وغواړو ولس وغواړي د دې نه یو ډېره مهمه خبره دا ده چې د انتقالي عدالت د پروسې په اړوند باندې باید ولس ته او په ځانګړې توګه هغه کورنۍ ته چې هغه قرباني شوي دي مطلب څه معنا لري تر اوسه پورې قرباني کورنۍ په دې باندې نه پوهېږي ولس په دې باندې نه پوهېږي.
متاسفانه که تلفن جناب آقای لالگل قطع شد، از پروسر برنامه خواهش میکنیم که دوباره با اونا تماس بگیرن. تا وقت میریم سراغ شنوندهایی که منتظر هستن. تا به یک وقفه کوتاه میریم و بعد از او شنوندهایی که روی خط هستن میگیریم.
زبل الخند یرند ترند تلفن کولیګم
شفیق الله احمد نگهبان
علی محمد زابل خبرې کوم
ثواني خبرې کوم سفیر دی ولې سوالای نه
شنه رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غړی د شنه رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419311. او په افغانستان کې زمونږ محلي شمیره ده 0190100.
برنامه صحبت با رادیو آشنا گفت و شنود خبر اتری را دنبال میکنیم. شنونده اول ما آقای جاوید از پروانه. سلام برادر، خوش آمدین.
بله خاقل جاوید، پروان ولایت نده جزنگ و حال مربانی و که پختنه دوگه.
سلام باز ادب زوال ما مهمانای عزیز امیز که آیا در ولایت پکتیکا کمی در مرکز شهران که انفجاری شد چهار تا بچه مامان کشته شد. آقای اشرفانی علاقه عبدالله وقتی که یا کاندید کرده بود یا گفت ما این مجرمین پیدا میکنم یا والد به چوکیش نه مجرمین هست و نه دیگه.
بله
مشخص پختنه دم دا وجه یعنی ستاسو د دغه کورنۍ کم غړي چې وجل شوی دي د دې پختنه به څوک وکړي کنه؟ همدا د پختنه وکړه بل پختنه هم لري.
همدا پختنه وکړه د مور د مامازې سلام کسان پکتیا ولاړ دي مورې شو په انفجاري کې دا اشرفغاني دکتر عبدالله وایي که دا سلیان دي پیدا کوم.
بله تشکر، سوال شما را گرفتیم راجع به مسائل نه تنها خب رقمی که دکتر سب رنجبر گفتن، یکی حکومت های افرادگرا در سابق این مسئله را انجام دادن و مجرمین جنگی و علاوه بر ازو هم مخالفان مسلح اختصال جنایت جنگی را انجام دادن و میدن و خب این بحث سوال مستقیم رابطه نمیگیره به موضوع مورد بحث امشب ما. خب باز این را در میان میگذاریم با مهمان ها، میریم سراغ شنونده بعدی. سلام برادر، خودم معرفی کنین. بفرمایید روی خط هستین، خودم معرفی کنین و یکی از کجا صحبت میکنین.
سلام علیکم، عبدالقاف خپلواک از پاکستان.
مهربانی وکړئ خپلواک صاحب،
بفرمایید.
خیر خیرات مهربانی صاحب، خپل واک صاحب
پښتنه مې دا پښتنه کول دا جنایي جنایتکارانو د پاره دا پروګرام ته جوړ کړی
و. جنایي هغه کم کسان چې په دا تیر ډیر شو کلونو کې جرمونه کړی دي په شکل باندې خلک ویلي دي چې مظاهره شوې ده په کابل کې، ویلي دي چې په کار د زمونږ د خلکو پښتنه وکړي. نو څه پښتنه لري؟
پښتنه مې یو صدر تکوم اجازه ده
لنډه پښتنه کوکې چې وخت ډیر کم ده. لنډه پښتنه کوکې وخت ډیر کم ده، مهرباني وکړئ
بفرمایئ.
لنډه
وکړئ. شرمنده بعدی را میگیرم.
لنډه تاسفانه خاطشه ستاسو نه بده صاحب، مهرباني وکړئ.
سلام، خدا معرفی کنین و یکی از کجا صحبت میکنین؟
بله مهربانی ګورور ارزان د جزنګواله ستاسو غږ منګاورو پښتنه دی وکا حکم نه د جزنګواله، مهربانی وکړئ صاحب.
ما فرمای دوی خط هستم برادر، سوالتون مطرح کنه.
بله غاوري ګورور تاسو.
زه صاحب محمد تاسو د منو ته زول کوم نه سلامونه.
علیکم سلام، مهربانی وکړئ سردار محمد صاحب پښتنه دی وکا.
پښتنه خو دا ده چې هماغه زور ملا به وي او هماغه ذریعې تراوی به وي، خو دوی به نشې تماشې کوي، خوار به پکې غریب مسکینان به پکې مري.
سردار محمد صاحب ډېر بښنه غواړم، مثلا که چېرته زوړ ملا او زړې تراوی په کار ده چې مختدیان پسې ونه درېږي او دغسې امام پسې او دغسې ملا پسې منځونه کوي، تاسو د ولسي وګړي په صفت باندې د افغانستان د یوه تابع په صفت باندې څه مسولیت لري؟ تاسو په نظر باندې باید څه وکړي چې بل اخره که حکومت حق نه درکې د حکومت خپل حق سړی څنګه واخلي؟
حق ناری خود استه کار منگ و خوخ منگ خپل کاما بیت و نرشی زلو چه منگ خپل خبری خوش کو او منگ خپل حق وارو او خپل آزادی وارو ده ترو سر پوری منگ پا پردهی خلبانی روانی هستو جی منگ ندت یو سل استه تم منگ تو خلق آزا غمازان آگلی جی منگ یه دیو کنجوران جی منگ حق وی لوس نسو کوای که دار بار مشران جی منگ دی دا پا پردهی خل روان جی که جی منگ جیرانی پا پردهی خل روان جی که جی منگ وکیدانی پا پردهی خل روان جی بلی جی وطن خیزمت یا بی درد لپارا ندی ولار که کم وقتی منگ
مشخص پختنه سردار احمد صاحب مشخص پښتنه کلری مهرباني وکي ځکه انتقاد خمدا شه چې رښتیم حکومت کې هغه کسان دي چې د خلکو لکه مخکې چې ورته اشاره وشوله چې د خلکو د غم پښتنه نه کوي. تاسو اوس وایي چې مثلا په مشرانو جرګه کې ولسي جرګه کې هم داسې څوک نشته، بس داسې مشخصه پښتنه کلری و به اخلو
خاخ گوشتنه خو نه زار شهر چې دغه لوز خو زار شهر دی وخت نه شروع دی زار شهر دی وخت نه راونی ست دغه زمانه پول ټول پاشایان او قصدم کړی دی ملک عمران کړی خیانت نه کړی چې نه نه کړی دی حکیم په دار کې جوړی بدنامي خلک ته دی بیا هغه سر نه چې دغه سره راځي چې دغه ما صدق به دې کا په غاری دا به څه وکړي.
مننه تاسو نه چې زنګ وهلې و سردار احمد صاحب. یو بل ورځن کې مخلو عبدالمنان دقیق کابل ولایت نه زنګ وهلی ده، متاسفانه لاین قطع شد.
شرمنده بعدی را میگیریم روی خط مستقیما. بفرمایید خود معرفی کنین و یک از کجا صحبت میکنین.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
ز احسان کاکر ز پاکستان ز لپشن سره دا شنار رو تور کار کوم. سلامونه وایم. زمال دا منو ز غدا یو خو پښتنه ده کنه چې دغه د بشر حقوق چې دی دا مطلب یو فورس لري یا مثلا یو طاقت لري چې څوک دی د قانون سرغړونه وکړي هغه ته سزا ورکړي. یو دا او دوم دار دغه طالبان چې د خلکو بچیان غطا باسي او بیا په افغانستان کې په ما پورې تړي او د هغو یړار افغانان په وژني او زموږ کورونه را خراب کړل او زموږ بچیان ګڼه په افغانستان کې تر پدر رسو. د دې خلاف دوی ولې قدم نه پورته کوي؟ که دوی چیرې قدم پورته کړی وي دغه دې موږ ته یو ثبوت ښکاره.
مننه ستاسو نه احسان کاکړ صاحب چې زنګ د وهلو ستاسو نظر هم واخیسته. البته پوښتنه مشخص همدا وه چې بالاخره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون داسې یو اجرایوي اداره نه ده او نه هم داسې د قانونه زور لري چې بالاخره دوی قانون جوړ کړی شي مګم خپل غږ پورته کولی شي. هغه فشار چې راوستلی شي د افغانستان په حکومت باندې هغه هم البته همدغه مدني حرکتونه دي چې کولی شي بالاخره د خلکو غږ تر یو ځایه پورې ورسوي. حاجي صاحب لالګل ستاسو لاین مخکې قطع شوی و، اورېدونکو بیا هم پوښتنه درلودله چې که چېرته د دې خلکو غم نه خوړل کېږي بس په کار ده چې د غم څوک پوښتنه مونه کوي، ځکه که څوک خپل خپل عرض یو چاته راوړي او خپل ارز نه پر ځای کېږي نو په کار ده چې ارز څوک د خپل ارز چاته ومنه وایي. پس ستاسو په نظر باندې فکر کوي چې بالاخره به دغه د خلکو غوښتنې لکه مخکې چې حاجي صاحب بښنه غواړم ډاکټر صاحب کبیر رنجور هم همداسې عین پوښتنه هم ترینه کړې وه چې بالاخره به د خلکو غږ فکر کوي د افغانستان په حکومت کې داسې یو څوک پیدا شي چې وایوري؟
مننه. زه فکر کوم چې یو فارموله دا وایي چې به حق غوښتل کېږي، حق ورکول کېږي نه، او په ځانګړې توګه د دغه سي درې منړي په هیوادونو کې کوم شی چې ولس ډېر مهم رغند رول پکې لري هغه د ولسواکۍ په مرسله کې ده. کله چې ولس خپل رایا ووټ هغه چې په چا باندې مطمئن ووسیږي او په چا باندې زړه ورشي چې دغه شخص واقعا زما د رایې اهل دی او دغه په قدرت کې موږ راولو، نن موږ ګورو چې ولسواکي چې کومه ده هغه د ټوپک د لارې نه ده، هغه د خلکو د ارادې د لارې نه په وجود کې راځي او قدرت ته چې رسیږي د خلکو په رایې باندې رسیږي. نو په دې اساس باندې ولس باید په دې کې ډېر دقیق واوسیږي چې کله هم د ووټونه کېږي یا مشرانو جرګې ته یا ولسي جرګې ته یا ولسمشرۍ ولایي ته یا ولایتي شوراګانو ته باید هغه خلک هغه نمائندگان غوړي کې چې هغه د دوی دغه اواز او دغه حق مختلو مسله په د دولت په چوکاټ کې د لوړپورو چارواکو نه غوښتنه وکړي او دغه اواز د دوی یو ځای ته ورسوي او په ثاني وخت کې خمنګ په همدغه عقیده باندې یو چې د هغه اواز خلاصه کوي چې زمنګ اواز نه اوریدل کیږي لکه څنګه چې کاکر صاحب د پیښنه پښتنه وکړه چې د بشري حقوقو نهادونه تکول شي خلک محاکمه کول شي یعنی ول شي تاسو ځواب ورکړئ ما کوم ورک منګه یوازې اواز پورته کول شو او دغه اواز منګه په خپل رسالت چې منګه کوم دغه مخ وخت باندې پورته کړی دی
هم د میډیا د لاره حاجی صاحب په ډېر بخنه سره چې د خبرونه لمړی نیمای پای ته رسیدي په دویمه نیمای کې په دې غږیږي چې کچیرته مثلا تاسو لکه مخ چې ما مرته اشاره وشول چې غږم کتر افغان حکومت ته پورې رسیدي والته څوک نه وري بل اخرته سم نور لار چاره به لټوي په دې برخه کې کوم مدني حرکتونه دي څومره د افغانستان مدني ټولنې کول شي تاسو سره مرسته وکي په دې برخه کې به هم غږیږي د خبرونو وخت را رسیدلی دا درې د قدو پرستاسو نه او د درنو اوردونکو نه هیله کوي چې خبرونه تغوښ شي دغه نور سره د بحث په موضوع باندې تاسو سره او درنو اوردونکو سره بیا هم خبرې کوو.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړی دا چې درې بندیان پاکستان ته سپارل دي. په خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د مرکز نه خبر شوی دی ویل شوی دی چې دغه کسان د امریکا او پاکستان ترمنځ د مشورو او پرسته چې اطمینان حاصل شو پاکستان ته وسپارل شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان د بندیانو په انتقال کې نقش نه درلود.
ډاکټران در شفاخانه ابن سینا مزار شریف میگویند که پس از حمله مسلحانه شب گذشته بر یک محفل عروسی 4 تن کشته و به شمول زنان و کودکان 17 تن دیگر زخمی شدند.
د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د امریکا ډرون الوتکې د طالبانو په یو کور برید کړی څلور وسلوالې وژلي او دوه تنې ټپي کړي دي. پوځي چارواکي وايي په وژل شوو کسانو کې یو تن د القاعدې ډلې د پاکستان ویاند عمر فاروق دی.
چک هیګل وزیر دفاع ایالات متحده امروز در شرق افغانستان در ملاقات با مقامات نظامی افغان کمک های نظامی را تعهد کرده است. نماناتفی سخنگوی قلوردی سیلا برادیو آشنا گفت که وزیر دفاع ایالات متحده کمک های متعددی را تعهد کرد.
برطانیه په کایرا کې د امنیتی اندیشنو لکبل خپل سفارت تړلی دی. د برطانیه چارواکو د یک شنبه پورې د خطر په اړه تفصیلات نه ورکړي او نه دا ویل دي چې سفارت به کله بیرته خلاصوي. خو د رایټرز خبری اژانس ویلي چې یو مشکوک وسلوال کس چې د مصر چارواکو نیولی دی د پلان اقرار کړی چې بارني سفارتونه به په نشه کوي.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او در مورد رسیدگی ایران به قضیه خبرنگار آمریکایی عمیقا نگران و مایوس است. جیسن رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ماه جولای توقیف شد اما تا هنوز کدام اتهامی بر وی وارد نگردیده بود.
په نایجیریا کې وسلوالو کسانو په مرسته تیر شپه 200 بندیان تشکیل دي او د نومبر د میاشتې راهیسې دا دریم ځل دی چې په دې واد کې بندیخانه ماتیږي او بندیان ترې تښتي.
در حمله بر یک حوزه پلیس در بغداد حداقل 9 تن کشته شد. این حمله امروز زمان آغاز شد که یک بمبگذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را با دیوار محافظتی ماموریت پلیس در قریه السلمان در نزدیکی منطقه ترمیه تصادم داد.
د اسرائیل پوځ د غزې په تړنګ کې د تیر کال د یو خنړۍ برید پاکله د جنایي تحقیقاتو امر کړ دی. په دې برید کې څلوروش کسان وژل شوي دي چې ټول د یوې کورنۍ غړي وو.
و طوفان هگوپت پس از آن که در جریان شب سواحل شرق آن که فیلیپین داز ضربه زد به سوی مرکز آن کشور در حرکت است.
د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن وایي د ایران سره اټومي موافقه ته د رسیدو په سر نیم په نیمه چانس لري خو د بایدن په وینا دغه هم یو چانس دی.
درنودونکو بیا هم سړم شي د خبرتورو گفتو شنوت خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونوري نن په خبرونه کې په دې موضوع غږیږي چې په کابل کې البته د انتقالي عدالت طرفدارو ټولنو غږ کړی دی چې په دې تیرو ډیر شو کلونو کې چې د زینو کورنۍ غړي یا دوستان عزیزان د بیلابیل حکومتونو او رژیمونو په وخت کې وژل شوی دی په کار د چې د هغوی پښتنه دی وشي او بل اخره هغه څوک چې په دې د غزلم کړی دی د هغوی سره د حساب کتاب وشي. څومره امکانات د دې شته دي په دې موضوعاتو غږیږو د درنو اوردونکو نه هیله کوو که چیرته په خپرونه کې زموږ سره برخه اخلي لنډې پوښتنې دي وکړي د موضوع اړوند پوښتنې دي وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر صاحب کبیر رنجبار او همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر حاجی صاحب لال گل زمنګ سره په خبرونه کې دي چې زمنګ استاد او درنو اوریدونکو پوښتنه ته به ځوابونه وای.
پیش از اینکه باسم بریم سراغ شنونده، من یک سوال از جناب دکتر سپرنجبر داشتم و اویه که در صورت تطبیق عدالت انتقالی بازمانده های ای قربانیان چی چیز را به دست خواهد آوردن؟ یک و دیگه ای که آیا بازمانده ها از طریق نهادهای مستقل خواهند توانست تمام شکایت های خود و یا دادخواهی خود راجع بسازن به محکمه بین المللی عدالت که در هلند است؟ جناب آقای رنجبر؟ آقای رنجبر صدای ما را میشنوین؟ بله؟
دکتر صاحب کبیر رنجبر غا گوریا متاسفانه دلتا استاسو غا من ناورو مہربانی ہو گئی متاثر
سوال ہمارا گرفت جناب ڈاکٹر صاحب رنجبر
سوال شما را ما گرفتم امی افراد و خانواده‌ای که اینا صدمه دیدن و افراد و اعضای خانواده خود از دست دادن اینا یقینا فعلا هر کاری که کنن او دوباره جبران نمیشه و افراد دوباره زنده نمیشن و اگر سلامتی جسمی خود از دست دادن او دوباره تلافی نمیشه و اما چیزی بزرگی اونا به دست میارن یک حداقل یک قناعت روحی است که اینا روحن آرام میشن که افرادی که مرتکب جنایت شدن اونا مجازات شدن. خود مجازات یک اصل حقوقی است که او برای جامعه مثل یک مسکن است که حداقل یک تکین ذهن میکنه و از طرف دیگه به دیگرا عبرت میشه که کسی جرأت چنین کارهای را چنین اعمال زشت را مرتکب نشد. اینا در قسمت دوم سوال شما که شما گفتید اینا چی باید کنند و از کدام طریق میتونند اینا دادخواهی کنند، من قبلا نمارد کردم که دولت در هر کشور مکلف به تامین عدالت است. اولین بحیدی که دولت هایی که بخصوصا بر مبنای یک اصول دموکراسی ایجاد میشن و مردم رای میتن و رئیس جمهور خود انتخاب میکنن و اعضای پارلمان انتخاب میکنن و ارگان های انتخابی رهبری میکنه دولت، اینا مکلفیت دارن که اینمی عدالت تامین کنه. و اما مشکل ما در این است که زیر نقاب دموکراسی اون روحای ضد دموکراتیک اینا در این ارگان های انتخابی اینا جابجا شدن و بخاطر علت عمدیشی بود که این انتخابات در همه جا زیر سایه تفنگ این صورت گرفت و مشکل یعنی یک آزادی کامل مردم افغانستان برای ابراز اراده خود نداشت. اینا رو چی کنن؟ اینا عمدترین ارگانی که مکلفیت قانونی داره بر مبنای ماده 58 قانون اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر است که از طرف دولت به وجود میاد و اما بر اساس قانون اساسی استقلال کامل داره و بر مبنای ماده 56 قانون اساسی هر کسی که متضرر میشه او میتونه شکایت کنه به این کمیسیون مستقل حقوق بشر و این کمیسیون مستقل حقوق بشر تا حدود زیاد تنها بلند کننده صدا نیست، بلکه بر مبنای بند 3 ماده 58 قانون اساسی اینا باید دادخواهی کنند و به مراجع قانونی همی شکایت اینا محول بسازن.
بله.
نه تنها محول بسازن بلکه اینا باید تعقیب کنند، مساعدت کنند.
بله.
برای علمو احقاق حق یک شخص.
بله.
مگر متاسفانه چیزی که من بیشتر با کمال تاسف میتونم بگم که در 13 سال علیرغم اینکه صدها میلیون دلار مصرف شد از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر و اما یک دستاورد مشخصی هیچ وقت 13 سال اینا نداشتن.
بله.
یگانه کار بزرگی که کردن امو فهرست را که اینا آماده کردن راپور جنایتکارای جنگی بود که او راپورم در تبانی با همی جنگ سالارا اینا مخفی کردن و مردم افغانستان از او اطلاع نداره.
بله.
این کاملا بای موافق نیستم که اینا میگن که این شرایط آماده نبود که این کار صورت نگرفت.
بله.
برخلاف ما بای مدیر استم که اگه این افشا میشد و مردم افغانستان از این مطلع میشدن همین جنایتکارا قسمت عمدی اینا که تا به امروز داری که قدرت هستن از نگاه اخلاقی هم با جرأت نمیکردن که وزیر باشن، وکیل باشن و یا دوباره حکومت کنن در ولایات بر مردم افغانستان.
بله دیر جد. بله
من امیدوارم سم.
بله مننه ډاکټر صاحب کبیر رنجبار غواړو چې د خاغلی اج صاحب لالګل نظر هم په دې برخه کې راوخلو چې بل اخره د افغانستان کې د یوې مدني ټولنې په حیث باندې د مدني خوځښتونو خبرې مونږ تاسو مخکې یاد کړلې. په د لندن په نړیوال کانفرنس کې هم د مدني ټولنو استادو د نړیوال ټولنې نغښتي ول چې د افغانستان سره د خپل مرستې په دې مشروطه کې چې د افغانستان حکومت باید د بشري حقوقو درناوی کوي او خصوصا د میرمنو په برخه کې کوم حقوق دي هغه به تطبیقوي. بلاخره یعنی کچیرته د غک پروتکول شي دی وی د فشار الی په صفات باندې کولای شي چې د افغانستان په حکومت باندې غیر مستقیم د نړیوال ټونل لخوا فشار راوستل شي ترڅو بلاخره افغان حکومت هم د مجبور شي چې دغه خلکو غک ووري. اجي صاحب لالګل غواړو چې ډاکټر صاحب کبیر رنجبر ویل او دغه وردونکو پښتنه هم تاسو ووردل او دا چې د فشار په صفات باندې فشار د علی په صفات باندې کېدل شي تاسو غک هم بل اخره تاثیر وکي نړیواله ټولنه د افغانستان په حکومت باندې فشار راوړي چې دغه خلکو غک واوریدل شي.
بله دا اوس هم تاسو ګوري چې په دې تیرو 15 کلونو کې 14 کلونو کې وخت په وخت باندې په ټولو هغه سرغړونو باندې چې د موجوده حکومت او د تیر حکومتونو په وخت کې کومې سرغړونې په وجود کې راځي او من جمله د انتقالي عدالت پروسه، د بشري حقوقو مسله، د ښځو د حقوقو مسله، دا وخت په وخت باندې د افغانستان مدني ټولنو باندې مستقیم انډول باندې په حکومت باندې فشار راوړی دی. وخت وخت باندې دا واز اوچت کړی دی، هم د پارلمان د لارې نه، هم د نورو هغو مشروع لارو نه چې دوی توانېدلي دي چې حکومت تر فشار لاندې راولي تر څو پورې دغه غوښتنې، اساسي غوښتنې چې د ولس دي، د خلکو دي، دې ته ځواب ووایي. او همدغسې د افغانستان مدني ټولنو په غیر مستقیم ډول باندې په دې اړوند باندې کار کړی دی. هغه نړیوال ټولنه چې په افغانستان په حکومت باندې وخت وخت باندې فشار راوړي یا د دوی نه نوی نوی تعهدونه اخلي تر څو پورې دې تجمنتیا پیدا کړي، دې ته یو سیاسي اراده دوی پیدا کړي تر څو پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو مسله تضمین کړي، د ښځو د حقوقو مسله تضمین کړي، د ماشومانو د حقوقو مسله تضمین کړي. دا د افغانستان مدني ټولنو دغه لارې چارې ټولې لټولې دي او په دې لټه کې دي. خو یو مسله چې ډیره زیاته مهمه ده چې هغه دوه ډیر مهم اورګانونه دي چې د هم د انتقالي عدالت په پروسه کې، هم د بشري حقوقو په مسله کې، هم د جنگي جنایاتو په مسله کې چې هغه د ملګرو ملتونو ځانګړې دفتر د چاغیو نماده او د دې په څنګ کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده چې دغه جنگي جرمونو نړیواله محکمه افغانستان ته په فوق العاده ډول باندې په 2003 کال کې غړیتوب په همدې لحاظ باندې ورکو چې دوی په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلي کوي او دا مسله به جدي نسی. بل اخر په هغه وختونو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په معاونیت باندې یو څه هدا پوري کار هم وشول او په دې خاطر باندې څلور مخي یا څلور په 15 نقاط چې هغه ډیر مهم او هغه هم مشخص شول چې په هغه کې یو د ملي پخلاینې مسله و چې محکمه ورته اشاره وکړه. بل دې هغه سندونو یا اسنادو مستند سازی کمیسون وو چې کوم دی تیرو لسیزو کې د جنگي جرمونو په اړوند باندې وتر سو پر داسې یو کمیسون په وجود کې راشي چې هغه د اسنادونو دغه جنگي جرمونو متورن کسان چې دوی په اړوند باندې مستند کړي او د دې په څنګ کې داسې یو کمیسون تاسیسول وو چې هغه باید هغه څوک چې د حکومت په لوړو چوکۍ کې کار کوي باید دغه کمیسون نه فلټر شي او دغه کمیسون د دې تصدیق او تسکیه وکړي چې هغه جنگي خلک چې په جنگي جرمونو باندې تورن شوی دی هغه د حکومت لوړو پوسټونو ته لاندې شي. او د دې بل یو مهمه نقطه و چې دغه قربانیانو په یاد کې د هیواد په مختلفو ځایونو کې یادګاری سلی جوړ شي. متاسفانه چې په دغه تیر حکومت دغه څوارلس کلونو کې په دغه څو مهم نقاطو کې چې دوی ته په کار ودا کارونه کړي وي دای یو هم ونه کړو. یوازې هغه یو څه چې اسانه وو او د دوی په ګټه باندې و چې مخکې ما ذکر وکړو چې هغه د پخلاینې قانون یا د بخښنې قانون و هغه ډیر په ګړندي شکل باندې په بیړني ډول باندې دغه د پارلمان نه پاس کړ. خو دوه مهم ارګانونه چې هغه ملګري ملتونه دي او هغه د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده دغه قرباني خلک کولای شي چې د مدني ټولنو د بشري حقوقو نهادونو او په ځانګړي توګه باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لارې نه دوی په د افغانستان په حکومت باندې فشار راوړي تر څو پورې دغه مسالې ته چې دا یو اساسي ټکی دی د انساني حقوقو په اړوند باندې او د جنگي جرمونو تورونو کسانو د محاکمې او یا هغې عدالت ته راوستلو په اړوند باندې کولای شي د لارو نه دوی استفاده وکړي.
ډېر زیات مننه حاجي صاحب لالګل. درنودونکو د خبرو اترو گفتگو خبرونه د امریکا غاک آشنا رو دونوري ک غواړي په دې باس کې زموږ سره ګډون وکړي. په افغانستان کې زموږ په محلي شمیره 0190 0100 باندې زنګ وهلی شي. همدارنګه غوړیدونکو چې د افغانستان بیرون ژوند کوي د غوی د پاره شمیره ده 0012021919 1. په فیسبوک کې هم ځینې اوریدونکو خپل نظریات پریښي دي. مثلا ویسلا صافی وایي چې د ملي یووالي حکومت تر اوسه خپله کابینه نه ده ټاکلې. یعنی حکومت خپله ستونزه لري نو هغه به څنګه د قربانیانو د کورنیو مشکل حل کړي. همدارنګه محمد الله منګل وی وایي چې د هغو جنگ سالارانو چې بشري حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي اوس یې نړیواله ټولنه هم ملاتړ کوي، بس د عدالت غوښتنه د چانه وکړو. محمد صابر ګردیزی به وایي کوم خلک چې دومره عاجز وي چې د خپل ځان واک او اختیار ونه لري نو هغه به د نورو خلکو سره څه کومک وکړی شي. ډیر زیاته مننه کوم د ټولو اوریدونکو نه چې په خبرونه کې دلته په فیسبوک خپل نظر پرې خو لاندې وخت نه ورسته بیا هم درنو اوریدونکو ته نوبت ورکوم.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده اول ما قبل روی خط میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
خغل تاجدین چپاو دننگرار ولایت نزنگ بله ده. چپاو صاحب مهربانی وکی. خغل تاجدین ننگرار ولایت نه زنگ وهله، مهربانی وکه پختنه دوکا. خ فکر کوم چې تاجدین صاحب غ نوري بل اوردون کې امیر خان سویس نه زنگ وهله ده. امیر خان صاحب تاسو نه بته مهربانی وکی.
السلام علیکم. زما پښتنه دا ده چې اول کې د مېلمنو نه بوده پښتنه ده دغه یو نوی کې د یوګوسلاویا جنگ سو ملز د ویچا دغه مرګلو ملاتو کنه ټو د هغه عدالت تاسو ته بیا د بنگلاديش هغه تاسو وګورئ دغه یو زوړ خونکار او جنایتکار و دغه حکومت راکاش کنه ایدام شو کا پیسلای کوښ و د اوس په
ایدام شو دوه کسان ایدام شو
او بل دوه کسه دی کمپوچیا او افغانستان پاتې په کمپوچیا کې دغه جنگونه کورنی جنگونه سیوی دغه مجرمان هم تر اوسه پورې همداسې پاتې سیوی. د افغانستان دغه خلک ویده وو چې د لندن کانفرنس کې د په دغه ټیم کې دوی دا مظاهره کړې وای چې د دوی غوږ ته دا خبرې رسېدلې وای. د مېلمنو نه به پښتنه دا ده چې دغه حکومت کې خو ټول هغه مجرمان او خونکاران دي چې دوی په خپله یو بل قتل کړي دا به څوک محکمه کې یا ناټو که امریکایان که په خپله د افغانستان حکومت دومره هغه قدرت لري چې هغه د احمدزای صاحب چې دوی به راکاش کړي په دې باره کې به دوی نظر کوښښ مهرباني تاسو نه
مننه تاسو نه امیر خان صاحب که معلومات چې تاسو ورکړل البته ما غواړم د افریقا ځینې مشران ول باغه کې د کینیا مشر هم شامل و. البته باغه باندې
حضور تبرک کړل.
بله بله
کینیا ته
بل اوردونکو عبدالهادي ننګرهار ولایت نه زنګ وهلی دی. خغلی عبدالهادي مهرباني وکړئ سب تاسو نو بتا ننګرهار ولایت نه زنګ وهلی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړه ورور پښتنه دی وکړه. وعلیکم سلام. پښتنه کله زر وکړې وخت ډیر کم ده.
لقب لارے همدغه دوسته مو چې د خلکو کورونه یې تیر کړی د طالبانو قوت دی 5000 نفر په یو شپه باندې شهیدان دي. ایا دلته محکمه به پیدا شي چې دغه لومړی مرستیال محکمې ته راکشي او که نه؟
مننه ستاسو نه عبدالحادي صاحب چې زنګ دی وهلی. غواړو چې یو دوه تر نور اوریدونکو مستقیما په خبرونه کې واخلو. ورور ارزانه چې زنګ وهلی نوم دې واخله او پوښتنه دې وکړه. مهرباني وکړئ ستاسو نوبته. مهرباني وکړئ صاحب ستاسو نوبته. ارزانه چې زنګ وهلی نوم دې واخله پوښتنه دې وکړه. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ساحل صاحب.
زمانہ زر دا کوم کانفرنس چې د افغانستان باره کې جوړ شو د مخکې په ګوند کې جوړ شو او همدارنګه وسلندن کې او د افغانستان کې جوړ شو دا کوم کې چې خارجيان زمونه کې له افغانستان سره چې موږ به
سائل صاحب بخنه غواړم په کانفرنسونو باندې نن پروګرام نشته. کچیرته د بشري حقوقو په برخه کې پوښتنه لري مهرباني وکړئ دې برخه کې تاسو پوښتنه واخلو. په کانفرنس په باره کې به بل ورځ به خبرونه درلوده تاسو پوښتنه واخلو. مننه کوم تاسو نه چې زنګ دی وهلو بل اوریدونکو ته وخت ورکړو تاسو نه بده صاحب. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړه ارزانه دې زنګ. علیکم سلام. څوک خبرې کې کم ځنه پوښتنه دی وکړه.
زه خبر پوښتنه خوځل باندې نه تاسو سره تماس کې ما زه سره د ټول کارتون کو اوریدونکو سلامونه وایم.
علیکم سلام. څوک خبرې کې من سره نه
قاری سراج الدین.
قاری سره مهرباني وکړئ.
انا کڅنګه چې مخکې غرور د ننګرهار نه ټلیفون وکړ وویل چې دغه کوم جوړ حکومت چې دغه ټول خارجیانو په افغانستان کې ظلمونه کړي د دې بدله به څوک واخلي او دوستم د عبدالله خپل په اداري فساد کې کړي دي د افغانانو په لاسونو باندې په وینو باندې لاسونه کړي دي دا به څوک محاکمه کړي دا به څوک پیدا شي.
بله مننه. مننه قاری صاحب سراج الدین چې زنګ دی وهلی خبرونه کې.
بله تلفون را گرفتیم. فکر میکنم که میریم سراغ مهمانای خود و نظر از اونها را میخواییم. نخست جناب آقای حاجی صاحب لعل‌گل، شما شنونده های مختلف نظریاتشان و نگرانی هایشان در مجموع شما شنیدین که همیشه در مورد یک سیستم کارای قضایی صحبت میکردن که آیا خواهد توانست مقامات بلند رتبه حکومت فعلی افغانستان و یا آدم های بانفوز بتانه به محکمه بکشانه. نظر شما را میخواستیم بفاهم.
مننه. یو مسئله چه دیره مهم تکی تا دی کنن نا امیر خان رو اشاره وکړل دا یو رښتینی حقیقت دی چې د افغانستان سره هم نړیواله ټولنه د مور او د میری سلوک کوي او دوه مخي پالیسی لري. تاسو وکتل چې لکه مخکې چې تاسو په خبرو کې یادونه وکړل د پخوانی یوګسلاویا چې هلته چې جنګي جرمونه واقع شول خلک په محاکمې ته وړاندې شول د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې په دې اړوند باندې په زړه پورې ګامونه اوچت کړه. په لیبیا چې پرون زموږ په مخ کې تیره شوې ده هلته همدغه سیند جنګي جرمونو نړیوالې محکمې اقدام وکړو. په عراق کې چې موږ ته ورته مسله ده هلته هم ډېرې خلک جنګي مجرمان په ورته دغه باندې عدالت سره مخامخ شو. نو افغانستان چې تقریبا څلور لسیزې پورې کېږي ملګري ملتونه په ځانګړې توګه باندې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه په دې اړوند باندې خاموشه ده او هیڅ آواز هم نه اوچتوي او هیڅ داسې فشار د افغانستان په حکومت باندې هم نه راولي تر څو پورې دغه اساسي مسایل چې په افغانستان کې د جګړې او د بحرانونو یو لوی لامل دی چې دغه ته د پای ټکی کېږدي. که خلک د عدالت نه مطمئن شي اجتماعي عدالت په یو ټولنه کې تامین شي هلته بیا نه جګړه وي نه بې انصافي نه بې عدالتي وي ټول هر څه خلکو ته رسیږي هر چا ته خپل حق رسیږي. خلک د ټولو نادودو سره لاس په ګریوان دي او مخامخ دي ورسره ځکه د خلکو اعتماد په حکومت باندې یا د خلکو د حکومت ترمنځ فاصلې پیدا کېږي. د نورو علتونو تر خوا دغه یاد شوي علتونه هم ځانګړي دي چې باید پام او توجه ورته وشي. موږ په دې باندې ګورو چې ډیرو دوستانو په اشاره وکړل چې په حکومت کې دغه سي نوي حکومت کې دغه خلک واک ته رسیدلې دي واقعا د کوم دیوال بنیاد چې غلط کې خودل شي هغه تر اخره پورې همغه سي کوګ روان وي بل اخره یو ورځ هغه را پریوزي. نو موږ هم په دغه قیده باندې و چې باید د بشري د ټاکنو کمیسون خپلواک کمیسون بیا د شکایتونو خپلواک کمیسون باید په دغه اړوند باندې ډیر شان کړی وي او هغه خلک یې فلټر کړي وي چې په دغه سي جرمونو په تیرو وختونو کې په دغه سي بد نمونو باندې تورن شوي نه وي او یو پاک او یو
سپیشلی خلک نن قدرت تر سوال متاسفانه پټولو قدمونو پټولو پړاونو کې دغه غفلت شوه دی دغه ګلی د خلکو هم دی زمنګ هم دی او د نړیوال ټولنې هم دی خو ځنی ځانګړي کړی دی هم بهرنی کړی دی هم داخلي کړی دی چې هغه په دې باندې توانی دی لیدې زور دلارینه یا د هغه فشارونو دلارینه چې د لکه څنګه چې ځنه دوستان ورته اشاره وکړل چې د زمنګ حکومتونه زمنګ خپل حکومتونه نه دی واقعا چې په تیر حکومتونو کې تاسو قتل چې هم د همسایه وادونو هم د نړیوالو ټولنو مختلف خپل خپل ځانګړي وزارتونه خپل حکومتونه کې خپل سهمونه وو اوس دغه نوی حکومت څنګه چې زمنګ نه ویول سمشر ډیری وادي کوي او جدي وادي کوي باید د خپل وادو ته د منتیا ولري او دغه سي کلکه محکمه یو سیاسي اراده ولري تر څو پوری هغه کړی چې هغه واقعا د جنگي مجرمونو یا د بشري حقوقو په سرغړونه تورن دي هغه ته یو ځل بیا په دغه حکومت کې ځای ورنکړي او هغه زړه اداره چې کومه ده هغه باید دوباره فلټر کی تر څو پوری دغه سي خلک د دې ادارې نه وباسي تر څو پوری کومنګ د سولې لپاره هم زمينه مساعد کوو کومنګ د بشري حقوقو د تامین لپاره هم زمينه مساعد کوو کومنګ د انتقالي عدالت په لیکیدو لپاره هم زمينه مساعد کوو نو باید ولسمشر په دغه ټولو ارخونو باندې سر دوباره فکر وکړي او دغه فلټر د دې حکومت لپاره یو امتحاني او اساسي ازموینه ده چې تر کوم هدف پورې بده پدې کې بریالي شي او کبني شي خو زمونږ جدي غوښتنه دی ولسمشر نن دی د نړیوالې ټولنې نن زمونږ هم دغه غوښتنه دي چې نور د افغانستان کې د خپل خوخي هغه جنگي مجرمان او جنگ او د بشري حقوقو سرغړون کې دوباره په دغه مظلوم ملت باندې په مظلوم ملت باندې نور نه تحمل کوي دغه تحمل نه واخلي نو دغه یو ځانګړي او شخصي
غوښتنې چې دی ولست داسمنګ هم دي چې د دغه نوې حکومت نه لږه زیاته مننه. حاجی صاحب لالګل ډاکټر صاحب کبیر رنجبر د خبرونه ورستي شیبي دي چې ته عام خلک ممدا شکایت کوي چې په حکومت کې څوک زمنګ قام نه خوري. د مدني ټولنې استاذي هم ممدا شکایت کوي چې په حکومت کې زمنګ غږ نه اوریدل کیږي سر من خپل आवाज پورته کولای شو. په حکومت کې هم دغه کسان ویل کچې نمونه یې وختل شو او موږ تاسو ټول ته معلوم دي. پس تاسو د افغانستان په نوي حکومت کې د بشري حقوقو د درناوي مسله تر کومه حد پورې فکر کوي چې جدي به وګڼل شي او پرېښتیا هم د بشر حق به بشر ته ورکړ شي او بل اخره به هغه کسان چې دغه حق د بشر نه اخیستی ده او په یو شکل یې سرغړونه تینه کړې ده دوی به د افغانستان په راتلونکي حکومت کې ځای ونه لري. څومره د دې امکان تاسو په عمل کې وینئ؟ ډاکټر صاحب کبیر رنجبر مهرباني. ډاکټر صاحب غاوره
صحیح دی په وړاندې هم مارز کې چې دواړه خواوې چې وسته حکومت کې شریک دي دوی دا ټټر وخلې او خلکو ته چې دوی به ښه حکومت وایي او دوی به عدالت ثابتوي. نو دا ژمنې که دوی شاته ورسي نو ډېر هیله لرو.
نو ډاکټر صاحب دوی د ټیمونو جوړښت ته په کتو سره د دوی سابقې ته په کتو سره فکر کوي چې همدغه خپلې ژمنې چې په کومې برخې کړې دي هغه ژمنې به پوره کړي او بل د خلکو کومه غوښتنه چې دا تر کومه حده پورې تاسو د دې غوښتنو د رښتینې کېدل وینئ تاسو؟
زه خوشبینه یم. په دې یم چې خپله دغه ټیمو چې خو طبعاً هر راز خلکو او هغه ډېر یو غیر متجانس افراد راټول شوي وو د دواړو ټیمونو شاوخوا ته. مګر دواړه هغه شناخت چې تر حده زه لرم ډاکټر صاحب اشرفني احمدي نه او د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نه او هغه ژمنې چې دوی په صراحت خلکو ته کړي دي چې دوی به نوي څېرې او کارا چیرې او ملي هغه خلک چې وی متخصصین دي او په کار پیږي متعهد خلک به دوی راولي حکومت ته. نو دا هیله شته. نو دا قضاوت به موږ بل دي چې په عمل کې دي دا ګام ږدي او دوی خپله کابینه اعلانوي نو موږ به بیا هغه وخت کې دا قضاوت غلط تاریخ یو کلیسی دولت که اغا انتقالی عدالت دی او یا اغا مغا روزمره عدالت دی چه هر اوراز جنایت کیگی زمو پا ملک عملا خیبینی پا طول ملک دیر بد اوراز دی پا خلق ظلمونه کیگی. نو اغا پر اوست مگا که لوران دی نووایو چو دی نسی که ولی یا دی با دا جمن خپل سر تاو نرسی دا پیش لوقت ده کوم شي چې ماته ډیر مسلم دی او ډیر زیات په دغه معتقد ما او هغه دا دی چې کولس هغه څه باندې چې په ټول تاکونو کې واخیستل او په سیاسي دګر کې دی حضور پیدا کړ دی دغه حضور خپل وساتي آینده کې هم.
مخصوصا په پارلماني انتخاباتو کې دی بیا تیروتنی ونی که او دی اغس افراد چه دی بدی بانی متقد سیمی دی چه دوی ونسو کولی چه دوی لگتو نه حمایه و کی دوی اغا پو خلق او کارا خلق او بواتن مین خلق لکی سابقی سر او متخصص افراد دی وطا که گو که پارلمان هم خشی بیتر شیل اوس نه چه یقینا دا هیل من لرو او حکومت هم خو حکومت جور شی دوی دغا شیله دی ولسم سرته رسیدي او موږ هم د همدې ورځو په انتظار کې یاسو او پراخ ملاتړ به
ډېره زیاته مننه.
تشکر از هر دو مهمان محترم، دکتر سیب کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان و حاجی لالگور رئیس سازمان حقوق بشر که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه سهم گرفتند.
همدارنګه د ټولو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې په خبرونه کې زموږ سره برخه واسته درندونکو د خبرتورو گفتشونو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.
نظریاتی که در این برنامه صحبت با رادیو آشنا ارائه گردید نظر مهمانان و شنوندگان این برنامه بوده و به هیچ صورت بیانگر موقف صدای امریکا و یا پالیسی حکومت ایالات متحده نیست.